با همه ناامیدی هایی که از همکاری پاکستان داریم، باز هم سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان را ممد و مؤثر می‌بینیم. و عبدالواحد محقق مدقق از کابل نوشته که طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا اول باید به آتش بس توافق کنند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری بامدادی به پایان میرسد. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. همکارم صفی‌الله ستانکزی برنامه بعدی را تقدیم میکند. ستانکزی صاحب بفرمایید.
تیره مننه کام سلطان سرور، ستلی مشه وقت به افغانستان که دسار ات بجیدی. دغه پروگرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تم لري د افغانستان د سولې هوکړه لیک د سپتمبر څخه مخکې لاسلیک شي. ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. ده مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. تمه ده د افغانستان جمهوریت اشرف غنی سبا پاکستان ته ولاړ سي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتو له جدي ځواب سره مخ شي. خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سه‌شنبې پورس په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی.
I urge the Afghan government, the Independent Election Commission and all political stakeholders.
افغانستان حکومت د انتخاباتو خپلواک مسؤل او ټول شریکانو غواړو چې د بایتبار انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشری پر راتلونکو ټاکنو کې هر ډول همکاري وکړي. د ښاغلي پومپیو د سفر په اړه جزئیات بشپړ وروسته خبرو. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ شي. دا په تیرو څلور نیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. لارکس څخه یو بیان وایي ښاغلي غنی د سه‌شنبې په مازیګر په کابل کې له یو شمېر کارپوهانو، د پانتون له استادانو او خبریالانو سره پاکستان ته د خپل سفر په اړه دی خبری کړی دی. سیمایز اتصال، سوداګری، ترانزیت، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره هر اړخیز بحثونه کیږي. افغانستان په بروسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو څخه ده. دا غونډه نن چهارشنبه رسمان پیلېږي او تمه کیږي د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او متحدان به د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرونه ته وویل د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی.
While the security situation remains serious, we see
لکه چې امنیتي وضعیت لا هم لننګونو ډک ده، موږ د سولې د ټینګښت لپاره یو بیساری فرصت ته ګورو. ناتو په افغانستان کې یو سولیز جوړجاړي ته رسیدو لپاره د امریکا د هڅو او د افغان ځواکونو تمویل ته د ژمنتیا بشپړ ملاتړ کوي او دا دواړه مسلې په افغانستان کې د سولې د شرایطو د چمتو کولو لپاره مهمې دي. ناتو ویلي افغان ځواکونه تر 2040 کال پورې تمویلوي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت نږدې 15 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې یو لوی برخه د امریکا متحده ایالات ورکوي. د افغانستان په اړه باندې د ناتو په دغه غونډه کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکات میلر او کابل کې د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي نیکولاس کې برخه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ترامپ د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټوټر لیکلی هر امریکایي څه د ایران پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د ترامپ وینا په ځینو ځایونو کې به زیات ځواک د لمنځوړلو په معنا وي. ولسمشر ترامپ پر ایران د نوي بندیزونو لګولو د امر لاسلیک یو ورځ وروسته هغه هیواد ته تازه ګواښونه کړي. د راپورونو له مخې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ لفظي ترنګلتیا زور اخیستی او ځینو مواردو کې تر سپکاوي رسیدلې ده. د جون په 13 تیره پنجشنبه ایران اعلان وکړ چې د امریکا یو بې پیلوټ الوتکه وشته ده. دغې مسلې د ایران او امریکا کړکیچونه ډېر زیات کړل او سبب شول چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي کوژدني هاتیچی چنگیز د دغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. میرمن چنگیز د سېشمبه پرز د خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه موندنو وروسته په سویس کې وویل سعودي عربستان شواهد له منځه وړي، نو په همدې بنسټ دغه هیواد څېړنې د باور وړ نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي او ګزارشګره اګنیس کالامارات هم پرون په جنیوا کې وویل د هدفي وژنو ډیرو قضیو ته رسیدګي نه ده شوې.
Regarding terrorism, we've made real progress.
په بکنی سره چې د اغلی کالامارات غک په تیر وطن بل غک پلیشو پر صورت رازو برته خبر ته تر دې مخکې مرمن کالامارات ویلی او په سلو پانو کې د ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او دغه هیواد نورو لوړپوړو چارواکو د جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. په بارنوي چارو کې د عربستان د دولت وزیر عادل الجبایر دغه راپور رد کړی او هغه متناقض بللی دی. د جبایر په وینا په دې راپور کې لګیدلی ټول تورونه بې بنسټ دي. او ورسته خبر ده چې د ارمنستان پخوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرت کوچاریان ورسته له هغه ونیول شو چې په یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایه محکمه حکم ته پام ونه کړ او د پخوانی ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. نوموړی تورن دی چې په 2008 میلادي کال او د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې خپل مخالف مظاهره چان د ارمنستان د پوځ په وسیله ځپلې دي. ازادي رادیو ته غوږی است. اوسم رازو د پروګرام معرفي ته ازادي رادیو ته غوږی است. رازو د پروګرام د معرفي برخه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې وهغه ویلي هیله مندي شته چې تر سپتمبر مخکې د سولې تړون وشي.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission.
The way Hilal Ramchi le September awali namakh ki muk de sul tarun ulor aw da azmug le para takale hadaf de. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی دی چې په دغه هیواد باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب کړي. همداراز د په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو چې د امریکا د په بکنی سره د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي.
Call on Russia to take the responsible part.
مګلو روسیه غواړي چې مسولانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیې له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نه خنه ګورو.
لخوا د یو موتات کا سره د مرکی پاسه شروع کړه.
بس دا ستې زګي کینم زمون لوګر کې زیاتې دا سنغال سمندر دی. بس دا ستې خو پاک زیوی صحیح زیوی زمو زیستو.
بیا مام سار په خیر رازو لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې رامخ کې د افغانستان د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. مایک پومپیو کابل ته د خپل سفر په بهیر کې همدارنګ زیاته کړه چې له طالبانو سره خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې د مساوده نهایي کېدو ته ډېر نږدې شوي. ښاغلی پومپیو چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و، کابل کې په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس سره وکتل. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اندورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو 15 شپېتو ورځو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي. خغلی پامپیو په همدې ورځ کابل کې د امریکا سفارت کې خبري اعلان وکړ او د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې وروستي جزئیات بیان کړل. پامپیو وایي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې مو رښتینی پرمختګونه کړی او داسې مسودې نهایي کولو ته ډېر نږدې شوي چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یو ځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي. په دې برخه کې د پرمختګ ترڅنګ مول طالبانو سره د ځواکونو د حضور په اړه خبرې کړې چې تر نن ورځې مشروطې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ل ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربند هغه څلور موارد دي چې ل طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مایک پامپیو دا هم وویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. نوموړي له ولسمشر اشرف غني، اجرائي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته همدارنګه وویل د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي څو د افغانستان ټول لوري د خبرو اترو میز ته راکاږي.
We are not and will not negotiate.
مایک پامپیو وايي موږ د افغانستان د حکومت او خلکو په غیاب کې له طالبانو سره خبرې نه کوو او به نه کړو، بلکې موږ کار کوو چې افغانان خپلو کې د خبرو میستکین یو کولای شي د خپل هیواد لپاره په شریکه یو لرلید پیدا کړي. کله چې د خبرو داسې میز جوړ شي لوی به وي. ډیره مهمه ده چې نه یوازې طالبان بلکې د مخالفو ګوندونو استازي، د ښځو او ځوانانو په شمول د مدني ټولنې استازي به د خبرو په دې میز کې ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. مایک پامپیو د خپل خبرو په یو بل برخه کې وویل هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. پامپیو وایي پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډېر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتونکي یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتنه کوي چې ټاکل شوې سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا 4.5 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي. ښاغلی غنی د دې سفر په درشل کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې فصل د پرانیستې په هدف اسلام آباد ته ځي او ډېر هیله مندي لري چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. پرون کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر او سبا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی په سفر پسې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د راتلونکي شنبه په ورځ له طالب استازو سره د خبرو اترو تازه پړاو پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم راځو د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه باندې راپور ته. پرون د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتو شول. په دننه جرګه کې دریو کسانو لمړی ځان کاندید کړ چې هیڅ 50 جمعیو رای ونه ګټلې. په دویم دور کې هم چې میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون وو یو هم پوره رای ترلاسه نه کړې. په پام کې د نن د جرګې د ریاست لپاره نوي کسان ځانونه کاندید کړي. خان محمد سیند په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځلی انتخابات هم ترسره کړل. په دغو انتخاباتو کې عبدالشکور واقف حکیمی، میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون یو تر بل سیالي وکړي. په دې دور انتخاباتو کې د جرګې نصاب 210 او د کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای پکار وچې. عبدالشکور واقف حکیمی 15، احمد جاوید جیهون 3 او میر افغان صافی 2 رای یوړې. په دغه رایو کې 240 باطل او 10 سپینې وې. په دغه انتخاباتو کې درې واړه کاندیدان ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي او د انتخاباتو دوهم دور د میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون ترمنځ ترسره شو. د انتخاباتو په دغه دور کې 214 رای وکارېدې او کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای ته اړتیا لرله چې بیا هم دواړه ونه توانېدل د رایو دغه شمېره ترلاسه کړي. میر افغان صافی 8 او جیهون 16 رای خپلې کړې وې. په دغه دور انتخاباتو کې 68 باطلې او 8 سپینې وې. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغا د رای ورکولو له پروسې وروسته اعلان کړ چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به د انتخاباتو دریم وار سبا ترسره شي.
دریم پړاو ته ځي سبا ته د قدرمندو وکیل صاحبانو او د دارالانشانا هیله مې دا ده چې په نه بجو تالار ته حضر اوسې تر څو پورې دغه د درېیم پړاو هم که د خدای رضا او همداسې په مینه او محبت باندې سر ته ورسېږي.
که څه هم د دغو انتخاباتو په بهیر کې د کمال ناصر اصولي لخوا د یوې علني رایې په کارولو او د جرګې د یوه غړي د نه لاسلیک کېدو له امله ځوک پورته شو، خو په پای کې احمد جاوید جیهون او میر افغان صافي په خپلو لنډو خبرو کې خپله ماته ومنله. تر اوسه د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دوه ځلې انتخابات شوي او د دندو د اصولو په اساس به درېیم دور انتخابات هم تکرار شي. که ولسی جرګه د انتخاباتو په دریم دور کې بیا هم د رئیس پر ټاکلو بریالی نشي، انتخابات به د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په روانه ټوله پروسه کې یې د رایو فیصدي ډېره وي. تر اوسه میر رحمان رحماني د 123 او میر افغان صافی د 83 رایو په خپلولو سره مخکښ دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت تاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په دغه هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله د اسیر شویو او بندیانو زورونه د اندېښنې وړ ده. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د سه شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هم افغان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. نن چهارشنبه د شکنجه شویو نه د ملاتړ نړیواله ورځ ده. په عین حال کې شکنجه شوي قربانیان هم شکایت کوي چې د زورولو او شکنجو له امله ورته جسمي او روحي ستونزې پیدا شوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه زورول کېږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسف سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني زورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو لاره اطلاع تر لاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره نوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زورزیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو، خو دواړو لورو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. خو دواړو خواوو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا کایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته غنیستون جوړ شوی دی. زمانګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی او درې میاشتې چې ورسره وو هغه یې شکنجه کړی دی. ندا محمد وای سیمه ایس پولیس وو او په اورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. دی وای د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لای هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
فتاور جی باندی یو پنځو سورځي دلته باندی او مڅ ظلم سکرجه چې وای په ما باندې وسو سر مې د مغه د نگانه ماسو او وهلی مراکل دوه باندې خانه تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ودا احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بندیانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
راډیو 1296 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
ازادي راډیو ته غوښتست ده سرپل د ولایتي شورا غړي او د پوهنې ریاست مسولان وایي د نامنې او طالب وسلوالو د حملو په دلیل په دغه ولایت کې د زرګون انجون او هلکانو پر مخ د سلو خونځیو دروازې بندې دي. د ولایتي شورا غړي وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کوم خونځي چې فعال هم دي په هغو کې د پوهنې وزارت تعلیمي نصاب نه بلکې د طالب وسلوالو د خوښې وړ مضامین او مطالب تدریس کیږي. د موضوع نور حال ل بلخ ته د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي شکایت کوي چې جګړو او د دولت ضد وسلوالو یعنی طالبانو حملو سربیره پر دې چې د دغه ولایت امنیت د اندښنې وړ ګرځولی د زرګونه هلکانو او نجونو پر مخ یې هم ښوونځي بند کړي دي. په سرپل کې د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر پوځي تاسیساتو له حملو سربیره تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ټولګټې مرکزونه هم مسدود کړي دي. ښاغلی مجاهد زده وویل چې په کوهستانات او سید ولسوالیو کې او همدارنګه د سرپل په مرکز شیرمونو سیمه کې د طالبانو د ګواښونو په دلیل څو ښوونځي تړل شوي دي. هغه وویل دقیقا ښوونځي ته د نجونو ورتګ خو د دوی لخوا ممنوع دی او پالکانو هم د دوی د پرنسپ د خوښې مضامین تطبیقیږي او ورته درس ویل کیږي. په کوهستانتو ولسوالۍ کې دلته د ښوونځیو د بندېدو ستونزه موجوده ده. په سیاد ولسوالۍ کې په سنچرک ولسوالۍ کې هم ځینې مکتبونه شته چې هلته نجونو او هلکانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې درس ووایي. دوی همداراز وایي چې طالبانو تر حاکمیت لاندې په کومو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي هلته هم د هغوی د خوښې تعلیمي نصاب تطبیق کیږي او د دولتي معارف مضامین نه تدریس کیږي. د سرپل د پوهنې ریاست مشر احمد خان بیگزاد هم تاییدوي چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو لکه کوهستاناتو، سیاد او سنچرک ولسوالیو او همدارنګه په شیرمونو سیمه کې لس ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بند کړي دي. دوه به ښوونځي د سرپل په مرکز کې دي، یو یا دوه ښوونځي په کوهستاناتو ولسوالۍ کې، خو په ټولیز ډول لس ښوونځي دي چې په سرپل ولایت کې بند شوي دي او دا ښوونځي هم جنو او هم الکانو ته مربوط کیږي. د سرپل د پوهنې د مشر په خبره چې د 1998 تعلیمي کال په پیل کې په سرپل کې 15 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي وو چې 15 ښوونځي د قومي مخاورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په سرپل کې د پوهنې رئیس احمد خان بیگزاد زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو علاوه په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د والدینو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه پرېښودل هم سبب شوي چې دلته ځینې ښوونځي بند شي. په سینو سیمو کې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې خلکو زموږ مکتبونه بند کړي دي. هغه دا چې خلک خپل ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې په ښوونځیو کې خپل وخت ضایع کړي. دوی له خپل ماشومانو څخه د کارګر په توګه په کرهنه او مالدارۍ کې ګټه اخلي. وسلوالو طالبانو تر دې دمخه په سرپل کې د ښوونځیو د تړلو او دغو مرکزونو ته د زده کوونکو په ورتګ د بندیز مسله رد کړې او هغه یې د یادې ډلې پر وړاندې تبلیغ بللی. په سرپل ولایت کې همدا مهال په 402 ښوونځیو کې څه باندې 135,000 نجونې او هلکان په لومړنیو منځنیو او لسو ښوونځیو کې په ثانوي زده کړو بوختي چې د چارواکو په خبره هڅې روانې دي تر څو تر راتلونکي تعلیمي کال پورې پاتې بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې د کلاشنیکوف په اړه معلومات خپره کړي دي. د مقالې په پیل کې د اپریل په 6 په کابل کې د مخابراتو پر وزارت برید ته اشاره شوې ده چې په کې د 15 برید کوونکو ترڅنګ 8 تنه ووژل شول او مسؤلیت یې داعش ومنه. ورځپاڼه لیکي د دې برید په ترڅ کې چې کوم کلاشنیکوفونه له برید کوونکو ترلاسه شوي دي د هغوی له ځانګړیو شمیرو ښکاري چې دا ماشیندار د 1958 کال دی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. خو نیویارک ټایمز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وسلو د تحقیقاتو د څانګې د مشر ان آر جونز په وینا څرګندوي چې دا ترلاسه شوي ماشیندار دریم ډول کلاشنیکوفونه دي. ښاغلی جونز ورځپاڼې ته دا معلومات د ایمیل له لارې ورکړي دي پرته له دې چې په خپله ترلاسه شوي وسلې له نږدې وګوري. د جونز په باور دا کلاشنیکوف په پخواني ختیځ بلاک لکه بلغاریا کې جوړ شوی دی او یا په پاکستان کې په جعلي ډول تولید شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په نړۍ کې تر 200 ډول ډیر کلاش نیکوفونه شته چې په لسکونو هیوادو کې جوړی شي او دا وسله د شلمې پېړۍ د دوهمې نیمایي د جګړو سیمبول ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان په مرسالاره ټولنه کې د ښځو لپاره عدالت پیچلی دی. د مطلب په پیل کې راغلی دی برېښنا د قتل او نامشروع جنسي اړیکو په جرم په 13 کاله بند محکومه ده. ورځپاڼه لیکي برېښنا د خپل 15 کلن زوی د وژلو په جرم زنداني ده، خو دا ادعا کوي چې دا هلک د دې د تره زوی چې له دې سره یې ژوند کاوه په وهلو وهلو وواشه. ورځپاڼه د 24 کلنې برېښنا په وینا څرګندوي چې د تره زوی دې ته ګواښ کړی دی چې په دې باره کې چاته څه ونه وایي، کنه دا به ووژني. واشنگتن پوسټ لیکي له برېښنا څخه یې دوه نور ماشومان ګرځولي او دا یې هم له ژونده شړلې ورته ویلي دي چې شرم دې راړولی دی. د ورځپاڼې په باور په خپله برېښنا وایي چې دا بېګناه ده او میړه یې د دې زوی وشلی او له دې سره یې هم په زوره جنسي رابطه ساتلې او ګواښ یې ورته کړی و که چاته څه ووایي دا به ووژني. برېښنا زیاتوي د همدې لپاره غلی شوم او پولیسو ته مې وویل چې زوی یې له بامه راولوېد او مړ شو. برېښنا زیاتوي د تره زوی یې تښتېدلی او کله هم قانون پرې پلی نه شو. واشنگتن پوسټ لیکي د اوس لپاره په سلګونو افغان ښځې چې اکثر خواران دي او بې تعلیمه دي د فحشا او مخدر موادو د قاچاقو په تور په زندانونو کې شپې ورځې تیروي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي. دوی له روسیې غواړي چې د سړې جګړې د وخت یو تړون ته بیرته ور وګرځي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د سه‌شنبې په ورځ وویل که چیرته روسیا داسې ونه کړي د نورو ګامونو په اړه به پریکړه وشي. په دې اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي یو راپور راستولی چې اجمل اند په پښتو ترجمه کړی.
ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې چیرې چې د ناتو مرکز د خبریالانو ته وویل مسکو د نوو توغندیو په جوړولو او ځای پر ځای کولو د منځني واټن د اتومي وسلو له تړون سرغړاوه کړي. نوموړي زیاته
کړه
موږ له روسیې غواړو چې مسؤولانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیې له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نښه نه ګورو. په حقیقت کې روسیا د نوو توغندیو جوړولو او ځای پر ځای کولو کار ته دوام
ورکوي.
ستولتنبرګ وویل روسیا باید د اګست تر دویمې نیټې پورې خپل د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي SS-C-8 چې د نوموړي په وینا له یاد تړون څخه سرغړاوی دی له منځه یوسي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه د ناتو د دفاع وزیران به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن پریکړه وکړي چې د روسیې لخوا د دې سرغړاوي د دوام په صورت کې څنګه ځواب وایي. یان ستولتنبرګ وړاندې وویل هغلی ستولتنبرګ وایي زموږ ځواب به دفاعي حساب شوی او همغږی وي. موږ روسیې ته ورته کار نه کوو، نه غواړو اروپا کې نوي اټومي مځکنۍ وسلې ځای پر ځای کړو. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ناتو تړون د وسلو د یوې بلې سیالۍ د پیلولو په لټه نه دی، خو نوموړي وویل باید د ناتو دفاع باوري او موثره وي. واشنگتن او مسکو د روان کال په لومړیو کې د 1980 میلادي کال په دې تړون کې خپل ګډون وسنډاوه. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مسکو د توغندیو د یو سیستم د ځای پر ځای کولو په خاطر د اتومي وسلو له دې تړون څخه په سرغړاوي تورن کړ. روسیه دا تورونه رد کړي. دا تړون د هغه مځکنیو کروز او بالستیک توغندیو تولید، ازمویل او ځای پر ځای کول منع کوي چې له 500 کیلومترو تر 15,500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې تازه څېړنې له مخې تیر کال په نړۍ کې د اتومي وسلو شمیر کم شوی. په استاکولم کې د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ د جون د میاشتې په راپور کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکا او نورو هیوادونو تر 10,300 زیاتې اتومي وسلې لرلې، خو د دې څېړنیزې ادارې په وینا د 2013 میلادي کال په پیل کې دا شمیر تر 14,400 زیات و. په دې رپورت کې راغلي د اتومي وسلو شمیر په قصدي توګه له دې کبله کم شوی چې روسیا او امریکا د نیو سټارټ یا نوي پایل د تړون په عملي کېدو خپلې اتومي وسلې کمې کړې. خو د سولې د څېړنیزې ادارې ویلي که چیرې واشنگتن او مسکو په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی دا تړون تمدید نه کړي، په 2020 میلادي کال کې به پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راديو ته غوښتل دولت سپګنې مندنې څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. وخت په افغانستان کې اتنې مېو بجې دي سهار لاند خبرونه ته بیا خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشری انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرلونه ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ شي. له ارګه په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی غنی د خپل سفر په اړه باندې پرون له یو شمېر کارپوهانو د پانتون استادانو او خبریالانو سره غږېدلی دی. افغانستان په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو ده. د ناټو د غونډه نن پیلېږي، سبا به په افغانستان باندې بحث وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداري ورکړې ایران ته چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ټرمپ د سیشمې پر خپل ټویټر ویلي پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د عربستاني خبريال جمال خاشقجي کوژدني هتي چې چنګيز دغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. هغه ویلي سعودي عربستان شواهد لمنځوړي نو پام دې بنسټ دغه هیواد څېړنې د باور وړ نه دي. د ارمنستان په خوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان روسه له هغه ونیول شو چې یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې حکم ته پام ونه کړ او د پخواني ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د کوربه انګلستان ټیم له استرالیا ماته وخوړه. استرالیا 206 تیا منډي هدف او ټاکلې او انګلستان یوازې 221 منډي وکړي او ټول لوبغاړي له لاسه وتل. نن به د پاکستان او نیوزیلند لوب کیږي. نیوزیلند تر دې دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې او پاکستان یو لوبه ګټلې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په شورابک او ریګستان کې له څو ورځېنی ځنډ وروسته د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د امنیتي ستونزو له امله دغو دوو ولسوالیو ته لوجستیکي مواد ناوخته ورسېدل چې له امله یې د نوملیکنې بهیر هم په وخت پیل نه شو. په دې اړه صادق رښتینی رپورټ جوړ کړی.
د هیواد د نورو ولایتونو په ډول په کندهار کې هم د غبرګولي میاشتې پر 13 نیټه د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو ته د نوملیکنې تقویتي بهیر پیل شو. د نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ټاکل شوي چې یو ولس په کندهار ښار او پاتې نورې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي. شورابک او ریګستان د کندهار په ختیځ کې پرتې هغه دوه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ستونزو او د پر وخت د لوجستیکي موادو د نه انتقال له امله پکې له څو ورځې ځنډ وروسته تازه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل د یادو دوو ولسوالیو په ګډون په ټول کندهار کې تر دې مهاله له 1200 څخه زیاتو کسانو د جمهور ریاست ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې چې لسګونو تنې میرمنې دي. دورانی وایي دا مهال د کندهار په ټولو برخو کې د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لکم خاص خان سره نه دی مخسوی.
تقریبا شاوخوا 1200 نوملیکنه سوی ده. د 13 څخه بیا تر پرون ماښام پورې چې په دې کې شاوخوا 15 څخه تر 15 زنانه دي، 25 کوچیان دي او نور متبقي نارینه دي چې نوملیکنه کړي.
په عین وخت کې د کندهار د امنیه قوماندانۍ بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت د ساتنې لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول شوي او ټول ټاکنیز مرکزونه امن دي.
موږ امنیتي ملي اردو سره په ګډه پلان جوړ کړی دی د انتخاباتو د مراکز لپاره چې سرچینان کېږي د پوره امنیت نیولې دي. خلکو ته پوره اطمینان ورکړو چې په ډاډه زړه سره وکولی شي چې راسې خپل سرچینان وکړي. د امنیت په باره کې هېڅ مشکل نشته.
په کندهار کې تر اوسه د راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې له پیل شوي بهیر څخه د کوم جدي شکایت راپور نه دی ورکول شوی. د جمهوري ریاست ټاکنو ته شاوخوا څلور میاشتې وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې دا انتخابات د روان کال د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو کونړ ته د کونړ چارواکو ویلي چې د کونړ د رود دواړو خواو ته استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. په دې اړه رحله انوري یو راپور را لیږلی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نوآباد کې ازادي راډیو ته د بورډر وال په اړه وویل چې ټول 50 کیلومتره اوږدوالی لري او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ به پرې لګښت راشي.
د دې لوی پروژې چې هغه د سیند مهارول دي چې تقریبا د 50 کیلومتره په اوږدوالي بولډر وال د سرکانو د پلونه تر نرګله پورې به انشاءالله دا امتداد پیدا کوي. نن یې لومړی پاس چې تقریبا د 10 کیلومتره چې دواړو خواو ته 45 کیلومتره کېږي د هغوی کار عملا پیل کېږي.
د کونړ اوسیدونکو وای د سین مهار کولې د کلونو ارمان دی، خو خ بداوی چې په دغه همیشه بهان سیند د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي چې ورسره به تیار کورونه رڼا شي، دښتې به خړوب شي، وطن به مو آباد او نورو ته به له لاسنیونی خلاص شو.
زمنګ خلک بخت محتاج دي، اوبو ته محتاج دي، ویلو ته. زمنګ زمکه للمیز مکه زمنګ ډیر دي، تر اوسه پر موږ دغه غو نه استفاده نه وکړي. موږ غواړو چې دولت په دې خپل باندې دغه للمیز مکه د آبادی په خپل باندې د دې بخت ایجادولو په خپل باندې زمنګ خاص همکاري وکړي. موږ د دین رضامند یو او دین منوند یو.
په زیربینی چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل خراب شوي پلونه بیا رغوي، د اوبو او برېښنا 13 واړه بندونه هم د یاد ولایت لپاره منظور شوي، او همداراز د وهل شوي ځنګل له لرګیو څخه د چوکیو، فرنیچرو او نورو شیانو د جوړولو لپاره یوه فابریکه جوړوي چې 150 څخه تر 300 میلیونو ډالرو پورې به پرې لګ تراشی. که چیرته په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې پښتو اوبو او زیرمو سالم کار وشي، نو د څو نور ولایتونو اقتصاد هم ورسره ښه کېدای شي. کارپوهان وایي د کونړ سیند پریمانه اوبه لري چې تلې د کونړیانو ځمکې او کورونه وړي، خو تر دې دمه ترې افغان حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د بورډروال د بنسټ ډبرې ایښودو په مراسمو کې د کونړ د والی او پوهان سرګند ترڅنګ د ننګرهار والی شاه محمود میخیل، د لغمان والی محمد اسف ننګ او په لسګونو قومي مشرانو هم ګډون کړی و.
دا ژوند رنگونه
رحیم کن
رحیم ګوره، څومره وخت کېږي چې پوډر څښې؟
دغه 1.5 کاله کېږي.
که سره ته وکړه ولې د پوډر ته مخه کړه؟
یو آدم هم داسې بس خفګان، جگرخونی، مشکل حالات، بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغل. داسې پوډرین نه یم چې ولا سین لاندې ورننوځم خلکو سره داسې مردار قرآن سره کښېنم.
چېرته کښېنې؟
یا حالات داسې بس داسې ځای کې کښېنم، زموږ لوګر کې ځای دی، داسې سین غاړه سمندر دی، بس داسې ښه پاک ځای وي، صحیح ځای وي زما زه اسکمه. بس ډېر زیات ځان مې خوږېږي، زړه مې خوږېږي، لاسونه مې خوږېږي، زړه مې ډېر زیات درد کوي. پیسې بس کله کار وکم کله بس روڑ ته وایم.
روڑ دې درکې؟
روڑ مې
رکھ
کېږي نه پته نه و چې دے دا فیل کې چې کله حالات کې خستو ما لا پیجاب مې وا رنگ کالی به مې کول. حالات کې چې زه خپل رور لیدم چې ولات ته دومره خستو دومره مزیدار لک پی ته سینګه اکدم داسې خراب شو. زه نه پیدم چې تا ته ما پیسې در کول، هر رنگ لباس به مې در ته کول، هر رنگ به ګرځې دې څنګه ته اکدم داسې رنگ دې تغیر وک، داسې بدرنګ شو داسې حالات کې. بیره پسې یاران دوستان واچو خپل را پسې ګرځېدل چې څنګه حساب کې چې وی قتل چې څه پنا شو. یو ورځ هم داسې پټ کور کې ناستوم، بس بیا مې مشر ورور را باندې پیش چې ولا دې دغه نشې تماشې کوي، ولا دا کار کوي، بیا به نه راته پیسې راکول، نه به راته هیڅ. بیا مې دغه کول، دغه موټر شوی به مې کول.
موټر شوی کې دومره پیسې کېدې چې پوډر پرې واخلې؟
هو، دروازې 300 و 400.
نو چیرې خوړلې 300 و 400 پوډر ورکولې؟
300 و 400 مې په پوډر نه ورکول، 1.5 روپۍ به مې په پوډر ورکول، نور به مې خرچه خوراک ټول په کور.
کور ته دې چی وړله؟
هیڅ به مې هم نه وړل.
کور نه ویلې چې یو چی راوړه؟
کور به راته وې سر وړه، خو بس چې کور واره چې زما حالات ته کتل کله خبر شي چې دادا فیل لري، نو څه به راته وې چې خپل عمل دی نشي پوره کول، کور ته به دې سر وړه.
څومره پیمانه په دغه پوډار اوس
ډیر زیات ان دومره ستو ازمانای باندې تانګه ما
اول دې دا فکر نه وکړای
نه دومره پاته پته لګی ته چې دا زه دومره ذلیلول یا زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکوم زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره لکه لاهور پیخور کې ډیر وخت ګرځیدلې ما فلا غزانی ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس دا چانه خوخیګم چې پوډر مې شروع کړی دی دا چانه خوخیګم
ازادي رادیو ته غوښتل هم ونیز خبرونه د ازادي اوریدونکو پروګرام تاسو ته خبرو
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غواړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه ژوندکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالي او یا نورو ستونزو له کبله شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره و ورخو ترې به لاندې وقفه ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي په لوري سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکي لرو
ډېره مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو څنګه اوریدئ افغانستان کې موږ دولک سلام نرموش چه به حقه به جمله سخا اتا داره زموش استادان شیزن استادان دید انده ها اشاریه هرو ملیون دفعون سلده که به دفعه به جمله سخا داره اشاریه 15 ملیون زموش دفعون که انجومه دید شیزن دفعون سلده او هنگارن دمور اصل از داره شوان دیلر اتول افغانستان
بله د شون کوش میر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ول لپاره بسنه کوي آیا کافی د ورته د شمیر کنه ضرورت ست
نه دغه شون کې زوش اته پر نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شون کې ته البته رسمي بسو کې ضرورت لرو خو هغه بسونه چې مشتل مالی وزارت له خوا اخته کوي چې دغه بسونه زموږ نیتمندې تکفور نه کوي او موږ او یا زره شون کې په ټول افغانستان کې اړتیا لرو خو موږ د خپل شون کې د امنیت پر سوالو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم استخداموو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندي پوره شي
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی یعنې کولی شي چې دغه نیوزمندي مو پوره کړي مېرمن نزهت تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حلاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا دا نیمګړتیا پوره کولی سي د دې د دایمي حل دپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته
دایمی برنامه باید حسب برنامه که به حکومت در رهبری سخت و مالی و دارد به جانب سخت مشتا رسمی بستون ورده شید و چیر مشتا دیر بستون ورده شید مشتا خبال نیمندی فورک رو او دا مشکل پا دایمی توگه و پا کلی توگه مش حلو او مرفوکه
نو تاسی در غشت نده کرده چی در بستون تاسته در کرسی؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، موږ په ټول بحثونه موږ په ټول مصاحبهګانو کښې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي، او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړې دي. د هغوی پاسخ دې دي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دي. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه